اما دارد.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو د برابرولو په لړ کې $1.5 میلیارډ راټول کړی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر مطبوعاتي ویان سټیفن دوچارک پرون د پنجشنبه په ورځ د مرغومي په 14مه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې تیر کال همدغه نړیوال سازمان له افغانستان سره د 2 میلیون ټنو خوراکي موادو مرسته کړې وه. هغه زیاته کړه پیسې د طالبانو حکومت ته نه ورواله کوي بلکې د خیریه مؤسساتو او سازمانونو لارې به د عجل مرستو د رسولو لپاره مصرفوي. د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال او د طالبانو مطبوعاتي ویان زبیح الله مجاهد د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویل د افغانستان خلک ډیر کومک ته ضرورت لري. مجاهد له خیریه مؤسساتو سره د طالب چارواکو د ملاتړ ژمنه وکړه. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. 15 کاله پخوا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته د لومړي ځل لپاره یو مېرمنه د پاکستان د سپریم کورټ یا سترې محکمې د غړي په توګه باندې ونومول شوه. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخه د پاکستان د حکومت قانوني کمیسون د سترې محکمې د نوې قاضي په توګه د 55 کلنې مېرمن عائشه ملک د ټاکلو اعلان پرون د پنځشنبه په ورځ د مرغومي په 14مه په اسلام آباد کې وکړ. د پاکستان د ډیلی نیوز ورځپاڼې د ریپورت لمخه د سترې محکمې قاضي قزات گلزار احمد او د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف واکمن ګوند دواړو د عائشه ملک د مقررې ملاتړ کوو. خو د سترې محکمې یو شمېر مدافع وکیلانو او حقوقي سازمانونو د احتجاج د پیل کولو ګواښ وکړ. د سی ان ان تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخه ایرانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ د هغو 120 کسانو د محاکمولو اعلان کړی دی چې د ایران د پاسداران انقلاب د القدس قوې د پخواني قماندان جنرال قاسم سلیمانی په وژلو کې لاس لري. جنرال سلیمانی په داسې حال کې چې د بغداد په نړیوال هوایي میدان کې له یو شمېر نورو ملګرو سره خپل الوتکې ته نږدې کېده وژل شو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن تیر کال د جنوري په 8مه د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس په ودانۍ یا کیپیټل باندې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د قهرجنو طرفدارانو د حمله د لومړۍ کلیزې په مناسبت په خپل وینا کې د ټرمپ په خلاف ډېر سخت الفاظ استعمال کړل. ښاغلی بایدن ویل چې ټرمپ دغه حمله ته د جواز ورکول لپاره د دروازو جال خپور کړو. خاغلی بایدن په خپل اټول وینا کې یو ځل هم د ټرمپ نوم په خلو وانه خسته سر د پخوانی مات شوی جمهور رئیس په نوم یاد کړ. خاغلی بایدن ویل چې پخوانی مات شوی جمهور رئیس هڅه وکړه چې په سولایز توګه نوی جمهور رئیس ته د قدرت د انتقالولو پروسه ګډوډ کړي. په عین وخت کې په دې موقع د کانګرس د استازو د مجلس رئیس میرمن نانسی پلوسی هم په خپل وینا کې دغه حمله نه وروسته په امریکا کې د سیاسي هنګامو او ګډوډیو پاړه وغږیدله. میرمن نانسی پلوسی د هغو کسانو په احترام د څو شیبو لپاره د خاموشۍ غوښتنه وکړه چې د کیپیټل د ودانۍ او د کانګرس د غړو د امنیت د ساتلو په وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سینا په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو د اقلیتي ګوند مشر میک میکانل هم په دې موقع په خپل بیان کې ویل چې د 2021 میلادي کال د جنوري 8مه زمونږ د ملت کانګرس او د هیواد لپاره یو تور ورځ وه. په دې ورځ د مجرمانو یوې ډلې د پولیسو پر افسرانو باندې حمله وکړې او غوښتل چې د کانګرس غړي د خپل قانوني دندې د سرته رسول نه واړی. میکانل ویل چې دا شرمناک صحنه د قانون د حاکمیت د روحیې سره په بشپړ توګه په تضاد کې و. د هغو کسانو سره د حساب او کتاب ملاتړ کوم چې د قانون د واکمنۍ پر ضد راپاڅېدلي وو. د کانګرس یو بل سرکرده غړي ټامس سوزی هم دغه حمله د متحده ایالاتو په دیموکراسۍ باندې حمله وبلله. د سینا په مجلس کې د دیموکرات ګوند سابق قدر غړي او د ورجینیا د ایالت پخوانی گورنر سناتور مارک وارنر هم په دې موقع په خپل وینا کې ویل زمونږ د دیموکراسۍ مقدس مرکز تقدس او حرمت د یوې متشددې ډلې لخوا پیمال شو. پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې ټاکل شوی و یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکړي، پر ځای په یوه بیانیه کې جمهور رئیس جو بایدن د سخت بیانیه په جواب کې ویل چې بایدن د امریکا د ملت د تقسیمولو او ویشلو هڅه کوي، او زیاته کړه چې بایدن کوشش کوي چې د خپلو ناکامو پالیسیو نه د توجه د اړولو په غرض د جنوري د شپږمې په حمله باندې زیات تمرکز وکړي. ټرمپ خپل مخکینه الزام بیا تکرار کړ او ویل چې بایدن د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخابات تګي او دوکې لاري ګټلی وو، خو مطبوعاتي رسانیو، فدرالي محکمو او د ایالتونو انتخاباتي کمیشنونو د ټرمپ لخوا لګول شوی ټول نظامونه بیا اساسه او دروغ بللی دي. په بیت المقدس کې وی اسرائیلی محکمې د ابرام بن اولیل پونم یو متاسب يهودي ځوان په 2015 میلادي کال کې د یو وشکلن امریکایي اصله فلسطینی ځوان او د هغه د کورنۍ د څوغړو د قتلولو په جرم دوه واره په ابدي حبس باندې محکوم کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې د دویم نړیوال جنگ د زمانه د امریکا د پوسټر ټولو زوړ اسکر لارنس بروک د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په 15 د 112 کلونو په عمر مړ شو، په داسې حال کې چې د ترکیې د لیرې نرخ د 2002 میلادي کال راهیسې په مسلسله توګه کم شوی، د ترکیې چارواکو د اسارو د تبادلې په بازار باندې د حکومت د کنټرول د زیاتولو لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر بنی گانس د چهارشنبه پورا د اردن د پادشاه ملک عبدالله سره په امان کې ملاقات وکړ. دواړو د اردن او اسرائیلو ترمن د ستراتیژیکی همکاریو پر دوام تاکید وکړ، او د روسیې مطبوعاتي ریپورټونو لمخې د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي سازمان د عسکرو لومړۍ ډله د قزاقستان پایتخت نور سلطان ته پرون د پنځشنبه پورا ورسېده. د ناکرارو او د حکومت پر ضد باندې د ولسی قیام نه ورسته د هیواد جمهور رئیس قاسم تقیوف له کرملین نه د مرستې غوښتنه کړې وه. مظاهره چانچ د سنگ د موادو د بید لوړېدو په خلاف راپاسې دیلو د جمهوری ریاست د ماڼۍ او د نور سلطان د خار د خاروال د دفتر په شمولي ګڼ شمېر دولتي ودانیو ته اورونه واچول، په لسګونو کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور زخمیان دي. کرملین د روانو ناکراریو وجه بهرنۍ مداخله کوي. خبرونه پای
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته، د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو لخوا د افغانانو ته د نو مرستو د ټولولو هرکلی کړی دی او د مرستو د ویشلو په برخه کې همکاري ته چمتووالی ښوولی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې تر اوسه یې افغانانو سره د جمعې د مرستو لپاره شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. په موکړی د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د طالبانو اسلامي امارات د ملګرو ملتونو لخوا پروان جمعي کې افغانان سره د مرستې لپاره د 1.5 میلیارد ډالر د ټولولو د اقدام ستاینه کړې او د دغه مرستو د ویشلو په برخه کې چمتووالی ښودلې. د طالبانو د اسلامي امارات مرستیال وایند بلال کریمی امریکا غږشنه راډیو ته ویل چې دوی چمتو دي د مرستې په شفاف ډول اړو کورنیو ته وویشي.
اسلامي امارات د ټولو هغو مرستو کومکونو چې په جمعي کې زموږ د هیوادوالو سره مرسته کولای شي او د هغوی د ستونزو په کمولو کې نقش ایفا کولای شي هرکلی کوي، او هله مدې مداده چې دا د زمي په روان کوم وضعیت په دې کې ورسېږي، او تر څو د اسلامي امارات له لارې څخه د اسلامي امارات نظارت باندې په شفاف ډول باندې خلک ترې مستفید.
بلګرو ته د افغانستان روان بشري وضعیت ته په کتنې سمو د مخه د مرستندې هوادو او سازمانونو څخه افغانان سره د بشري مرستو د برابرولو غوښتنه کړې و. د بلګرو ملتونو د عمومي منشي وان سلیپن د چارک د چاشمې پورې خبري اعلان ته ویل چې تر اوسه افغانان سره د مرستې لپاره د دسمبر د میاشتې په د خپل نړیوالو شریکانو څخه 1 میلیون ټنه خواړه او همداشان په جمی کې بیوزله کسانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې برابرې کړې دي. هغه ویل چې مرسته کوونکو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د دوه غوښتنو په جواب کې تر اوسه 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې WFP د تیرې میاشتې د دسمبر د راپور له مخې په افغانستان کې تر 30 میلیونو پورې خلک د خوړو په برخه کې مسؤلیت نه لري، او له 90% څخه زیات افغانان خوراکي توکو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداري اوچا ویلي چې پروانه ونی کې په افغانستان کې واورو بارانونو په شمیر سیمو کې د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په 13 میلادي میاشت دسمبر کې په افغانستان کې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي. افغانستان کې د مرستو د ویشلو په برخه کې اندېښنې شته چې ممکن د طالبان اسلامي امارت د مرستې خپل ملاتړ ته ویشي. خو ملګرو ملتونو له وړاندې ویلي چې د وزلو خلکو سره به مخامخ مرستې وکړي. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایند بلال کریمي هم دا ډول اندېښنې ردوي او وایي چې مرستې به په ډېر شفاف ډول ډېرو بې وزله کسانو ته وویشل شي.
اسلامی امارت لوری څخه د زیدی حوادث وزارت او همدارنګ د مهاجرینو وزارت او د سری میاشتې لوری څخه د یواد په ګوټ ګوټ کې په لور دیرش ولایتو کې د مرکز په شمول ټولو هغه مستحقو خلکو ته چې واقعا مستحق دي هغوی ته په شفاف او منظم ډول باندې توضیح کیږي. په دې برخه کې اسلامی امارت یې د مرستو د توضیح کولو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هغه له بررسیو او ارزیابي وروسته د هغه تر ټولو زیات اړمن خلک تشخیص کیږي، ارزیابي کیږي او وروسته له هغه څخه بیا
د اقتصاد استاد ایسار زیوی چې افغانستان سره د ډیرو مرستو ژمنې شوې خو تر اوسه په ډیره کم اندازه مرستې دغه هیواد ته رسیدلې او کم شمېر خلکو ته ویشل شوې دي چې لازم مؤثریتي نه لري.
د نقطه دومی است کې اگر جامعه جهانی واقعا صادقانه
خغلی لزی ویل دوی ما خبره داده چې نړیوال ټولنه د نړیوالو ادارو له لارې افغانان سره مرستې وکړي او بحران کچه ټیټه او بیا د یو ناورین چې ممکن پیښ شي مخې ونیسي په کار چې د خلکو تر څارنې لاندې ادارې جوړې او د دغو ادارو سره د نړیوال موسو د سرګندو او یا غیر سرګندو اړیکو له لارې مرستې وویشل شي تر څو خلک په خپله د مرستو د ویشلو بهیر څخه څارنه وکړي.
توضیح شوه
ښاغلی رضایي وایي چې دا کار به د مرستو د ویشلو په برخه کې د شفافیت سره هم مرسته وکړي. د اقتصاد دا استاد وایي چې مرستې په نغدي ډول وویشل شي د افغانستان اقتصاد ته به هم ترې ګټه ورسیږي او د ډالرو په وړاندې د افغانۍ په ثبات کې به هم مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1.15.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلې سي.
د ورختونو زیاتې دل د ځمکې آبادی ګڼل کیږي او د وچکالۍ د منځه تللو زیری ګڼل کیږي. خو د افغانستان په څیر په یو ملک کې چې خلک یې د ګټو ستونزو سره مخ دي او اقتصادي په ټپه ودرېدلې دي، ورختونه د خلکو عادي ژوند لا پسې خرابوي. په موکړې د رپورټ ته
په افغانستان کې د درنو واورو ورېدل او یخنی د بيځای شویو افغانانو ژوند د کړاوونو سره مخ کړی. لبل ولایت نه راغلی بيبي ګلا چې دوه ماشومان مایوب دي خپل وضعیت داسې بیانوي.
اشتغال ما مایوب بس جګر خوند سی والی در په در خاف سر سی هي چې زنده داري ماجر سی از برای خدای خانه نه دغه نه علي مسافر سی والی چې خو کنه سی تا اشتغال ما سی تا د تا مایوب پر یک تا جوړ در په در خاف سر سی والی بچای ما می دوری چګر خو نه چیر خو کو نه پیسې نه دغه نه دغه علي ګوجنکی توجنکی علي دات پزر حافظه رسیمه برای خو ده.
د کابل د بيځای شویو په یو کم کې 340 کورنۍ ژوند کوي چې له جګړو وچکالۍ او بي وزلۍ لامل د خپل مينو پرې خودو تاړ شوی او لکلونو رئیس په دغه موقتی سپناو کې ژوند کوي.
کابل آمده ممسایستم د 12 سال میشه 13 سال ما اینجا ممسایستم نه برف و باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما یعنی برآمده ایم که برای یک لخمانان به ایله خدای نمیجو بغل سرک دهی برپ بارش اگه داشته باشیم ما چی کنیم؟ گرم خانه خدا بانیم بیرون بریم. ما برآمده ایم که یک لخمانان برای اف سرای لش سرای لخود ببریم.
افغانستان ده نگده شل ولایتونونا ده واوری او بارانونو ده وریدو را پرو نور کر شویدی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ورښت د لا زیاتېدو خبرداری ورکړی. خو د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي بیړنیو حالاتو ته چمتووالی لري او زیانمنو کورنیو ته هم مرستې رسول کیږي. افغانستان له نږدې 3 کلنې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان و. وس کروانګر اوسنیو ورښتونو او واورې ورېدو ته خوشاله دي.
ما بسیار از خوترکی یاد میتم. از سیندی بر پناه خدا دو سالگی بیشتر یا کمتر همیت یاد میتم. تا همین سالهای آخری مثل برف و باران بسیار مشد زمستان و بهارا بسیار باران مشد. و این چند سال مشد که مثل خوشتولیم برف قطعی ور افتاده. باران بسیار اندک. حتی که میقدر نمیشه یک ظرف مازمین نودان آب بگیریم و استفاده کنیم.
از برف دگهی تو ما زیاد خوش هستیم. از برف برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه، یعنی درخت و کشت و کشاورزی ما زیاد میشه. ما از برف زیاد خوش هستیم که از خدا شکردار هستیم.
خو سکال جمعی دهغ و بی سرپناه او بی وزل افغانانو دپاره چه ده ناوره اقتصادی وضعیت سره مخامخ دی جوان لنوی و کراونو سره مخ کرده.
د پاکستان او افغانستان ترمنز پوله د ډیورنټ په کرخه چې وخت په وخت شخړې راپورته کیږي، په نږدې کې د افغان طالبانو لخوا د ډیورنټ کرخې نه ازغن تارونه راټول کړی شوي او په پوله د دواړو خواونه د عسکرو ترمنز خبرې هم راول شوي دي. په پاکستان کې ملت پاله پښتانه سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنز پوله دوی د ډیورنټ د کرخې په توګه ګڼي. د ډیوه خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی بیان زید خان دیوته ویل د امیر عبدالرحمن او انګریزانو ترمنځ دا معاهده د نه نوي کاله د پاره شوې و او هغه سو کاله وړاندې ختمه شوې ده. اوس د دې قانوني حیثیت نه لري پاتې. هغه ویل دا د پښتنو تقسیم دی. طالبان دا پوله نه مني او طالبان نه که په افغانستان کې نور هم د چا حکومتونه راغلي هغوی دا د پولې په توګه نه ده منلې. نوموړي ویل په دې زمنګ د ګوند موقف دا دی چې د پښتنو تقسیم موږ نه خوښو او داغه خلاف یو.
او دا یو دا ډیر نه دی دا د دې شي بارډر کولای ولې چې دا خو انې ما اته په دې نه شي دا نو دغه ته کې بارډر پکې کوم طرف نه راغی په دې نه پیږم.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی او صوبایي سیکټري عبدالرحیم زیارتوال د ډیورنټ کرخي یا دغه د بارډر د هیڅ پاړه ویل دا شخړه د افغانستان او پیرنګي ترمنځ د وخت راهسې روانه ده. نوموړي ویل دا مسله د ټول افغان ولس د خوښې بغیر نشي هوارې دی.
زبلټکې نه استعمالون د ډیورنټ خط دی د افغانو د پیرنګي ترمنځ خطلی وو ترمنه ډیورنټ خط دی.
د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون د نړیوال اړیکو څنګ مشر ډاکټر منظور اپریدی وایي په ډیورنټ کرخه د پاکستان ازادي وروسته مسلې روانې دي او د دوه هیوادونو تعلقات هم پرې اغیزمن شوي دي. خو د دې شخړې اواره په کار دی او باید چې پاکستان او افغانستان دا مسله هواره کړي
چې په مختلفو ناستو کې په د دې حل لپاره کوششونه وکړي شي. هغه پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه طریقه باندې هم کولای شي او ورسره که د ملګری ملتونو یا داسې د نړیوالو طاقتونو سرپرستی ورته حاصل وي چې په هغو باندې دغه خبرې مخې ته بوزي نو دا هم ممکنه ده.
په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خورې شوې وي چې افغان طالبانو د ډیورنټ په پوله لګول شوی ازغن تار لري کړي او په پوله موجود امنیتي ځواکونو په دغه غاړه توده باسونه هم شوي دي. په اول کې د افغان طالبانو د مومندو او د افغانستان د ګوشتې ترمنځ د پولیسو په مقام د غشخړه روچته شوې و. بیا د کونړ، نیمروز او جنوبي پولو باندې هم دغه سي پیښې پرلپسې رامنځته شوې چې طالبان پکې لیدل کیږي چې ازغن تار راټولوي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سوره زیوړان دی ویلو د افغان طالبانو سره په دې مسله خبري روانه دي او د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتهار تیر ورس په لوینا کې ویلو چې د ډیورنټ کرخه نړیواله پوله ده او د ازغن تار لګولو کار یې پر سلور نوي پیسه مکمل کړی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، خبري.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبري او دا اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
نن د امریکا په کانګرس د بلواګرو د برید نه یو کال پوره کیږي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو په 2020 کال د جنوري په شپږم نیټه د کانګرس ماڼۍ ته نوتول چیرې چې په ټاکنو کې د ولسمشر بایدن بریا تایید دله. دغه پیښې په تور سلګونه کسان نیول شوی دي او اوس د محاکمې لپاره انتظار کوي. په موخه دې رپورټ تر
یو کال وروسته لا هم د امریکا په کانګرس کې د تیر کال د جنوري شپږم نیټې د بلوا په اړه د پښتنې په خپل ځای دي چې په تیر دو پیړیو کې د دې بدې پیښې مسؤل څوک دی. د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ملاتړي ادعا کوي چې دا جدي سرغړونه نه و، خو منتقدین وایي چې ترامپ خپل پلویان ته لارښوونه کړې و چې پا په ټاکنو کې د جو بایدن د بریا په وړاندې خان رامنځته کړي او په اغیزناک توګه ډیموکراتیک بهیر زیانمن کړي. بلواګر په کانګرس ماڼۍ کې ګرځیدل قانون جوړونکو او کارکونکو ته امنیتي اندېښنې راولاړې کړې وي چې په ټاکنو کې د بایدن د بریا تایید لپاره چمتووالی نیوه.
I'll never forgive President, former President of the United States.
زبا هیڅ کله د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ولسمشر د هغه پلویان او هغه زورونکو نه بخم چې زمون کارکونکو ته زیان پېښ کړ.
Was exerted on our staff.
Guilty.
له بلواڅو رزیورسته د متحده ایالاتو د استازو مجلس ډیر ژر د ترامپ د استیزال پر لاس پکار شو او هغه د بغاوت په هڅولو تورن کړ. خود امریکا مشان جرګي د 2021 کال په فبرवरी کې په خوانی ولسمشر ته برائت ورکړ. قانون جوړونکو پر دغه ورځ د امنیتي ناکامیو په اړه څو ځله استمایا غونډه جوړې کړې او د ولسمشر ترامپ د کرونو په اړه د چړون لپاره یو ځانګړی کمیټه وګمارله. د کمیټې څو ځله جلبونه صادر کړ چې د سپین ماړی چارواکي او د ترامپ د کمپاین کارکونکو کې اړ کړي چې په دغه ورځ د ولسمشر د کرونو په اړه شاهدی ورکړي.
فاین مارک راندل میډوز ان کنټمپټ اف کانګرس.
ټاکل شوی دا کمیټه د 2022 کال د نومبر د میاشتې لمنځمهال ټاکنو وړاندې خپل څېړنې خبرې کړي خو دا موندنې به قانوني الزامیت اونه لري. د امریکا په محاکمه کې لا تر اوسه 204 اشخاص ته د فدرال په کچه سزا به اورول شوی دي. په دغه سزاګانو کې په مختلفو کچو کې له قانون څخه له سرغړون نیولې د ممنوع سیمونه د اوختو تر جرمونو پورې جزاوي او د پولیسو او د رسنیو د غړو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون شدید جرمونه هم شامل دي. د څیړونکو څړنې ښایي چې له اویا تر اتیا کسان له وسلوالو شبکو سره تړاو لري چې ښایي له شدیدو مجازاتو سره مخ شي.
دا کسان د پروډ بای او اوت کیپرز په شان کورنۍ او ترهګرو ډلو سره تړاو لري چې د ایداله مخې کانګرس ته دوی یوازې د مظاهره کولو لپاره نه وتللي بلکې د نظام د اخلالولو او تاوتریخوالي د رامنځته کولو لپاره له منظم پلان سره تللي وو.
د جنوري د شپږمې په بلوا کې موجود 15 کسان وژل شول. هغه پښتنه چې لا تر اوسه د بحث وړ ده دا چې آیا دا ګډوډي په ناڅاپي توګه رامنځته شوی که د هغه بغاوت برخه و چې د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر لخوا ورته لارښوونه شوې وه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان جمعنه کړي چې دی به د ځوانانو داسې یو نسل رامنځته کړي چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته پابند وي. په مخړې دی رپورټ ته
د استانبول د ښار د بشکتس په مرکزی سیمه کې د فوټبال نارینه مینوال او فیمینست خزینه مظاهره کوونکې په سختۍ سره یو ځای راټولېږي خو اقتصادي بحران او په فردي ازادۍ باندې د محدودیتونو د لګیدو له امله دوی د اختلافي مسایلو پر ځای ډېرې مشترکې ستونزې لري. دوی د ځوانانو په توګه د فشار احساس کوي.
موږ د اقتصادي بحران ژورې اغیزې حس کوو. په عین وخت کې د ځوانو ښځو په توګه په خپل ژوند باندې هم ډېر فشار حس کوو.
انفلاسیون ډېر شوی او 10% ځوانان وزګار دي.
د ترکیه مهمه ستونزه اقتصاد ده. زمونږ پیسې ورځ تر بلې خپل ارزښت له لاسه ورکوي. اقتصاد مو خرابیږي. زه فکر نه کوم چې په نږدې راتلونکي کې به وضعیت ښه شي. تر هغه وخته چې حکومت بدل نشي وضعیت به همداسې وي. 18 کاله کېږي چې نه حکومت لرو.
په دې ورستیو کې په یوې ترسره شوې سروې کې معلومه شوې چې زیات ځوان رای ورکوونکي نه یوازې د اقتصاد بلکې د بیان په ازادۍ باندې د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله ناخوښ دي.
They are finding it increasingly difficult.
دوی تر اتلن کای سخت کاری او غیلا مندی ورته نه لري. په همدې خاطر هڅه کوي چې د موجوده نظام په وړاندې خپل نارضایتي وښيي. دوی د کوم ژغورن کې پیدا کولو په لټه کې نه دي بلکې خپل ځانونه ژغورن کې بولي. دوی غواړي چې په مدني ټولنه کې برخه واخلي او غواړي چې د ستونزو د حل لپاره خپل لارې چارې وړاندې کړي.
ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې په خپل دوره کې به د دینی ښوونځیو په زیاتولو سره دین او وطن ته د وفادار ځوانانو یو تقوا لرونکی نسل وروزی. ځوانان همدارنګ شکایت کوي چې د ترکیې مهمې رسنۍ د اردوغان د پلویانو لخوا کنټرولیږي. دوی تر ډیره په ټولنیزو رسنیو اتکا کوي. ځینې شنونکي وایي د ځوانو رایه ورکوونکو ترمنځ برداشت دا دی چې حکومت د مهمو موضوعګانو په حل کولو کې ناکام دی. په دې توګه د اردوغان هیلې خونسا کوي.
It is really difficult to
د ټول نفوس سل په سل کې کنټرولول ستونزمن کار دی، ځکه د ځوانانو مشکلات نه دی حل شوی. د پوهنې د سیستم ستونزې په خپل ځای پاتې دي او د ځوانانو د بیوزګارۍ ستونزې هم په خپل ځای دي.
ځوانانو دوه کاله مخکې چپاړخي سیاستوال اکرام امام اوغلو ته رای ورکولو سره نوموړی د استانبول د ښاروال په توګه غوره کړ او په دغه ښار باندې د اردوغان د ګوند 25 کلنه واکمني ختمه کړه. ښاغلی اردوغان هم په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیوګانو د خپرولو او له ځوانانو سره د غونډو د جوړولو له لارې غواړي چې د دوی ملاتړ جلب کړي. خو له نظر پوښتنو ښکاري چې ځوانان نه یوازې د اردوغان بلکې د ټولو سیاسي ګوندونو د ملاتړ په هکله زړه نازړه دي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
امریکا ولسمشر جو بایدن اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې د فایزر د کرونا وایرس ضد لس ملیونه ټیبلټونه دي وپیری. په دې توګه اوس باید حکومت ټول ټال شل ملیونه ټیبلټونه وپیری سو د کرونا وایرس د اومیکرون بڼې سره غوره مبارزه وشي. په مخکې دی رپورټ ته
د واشنگتن ڈی سی اوسیدونکو د دې اونۍ په سر کې په واورو کې د لوبو لپاره بهر راوتلی وو. دا په جمی کې د نورمال حالت یو علامت ده، خو په امریکا کې په کرونا وایروس دا اخته ناروغانو شمیره ډیره لوړه شوې ده. د جان هاپکنز پوهنتون رپورت وایي د دوشنبه په ورځ دغه شمیره په سلیری ساتو کې یو ملیون ته ورسېده چې یو نړیوال ریکارډ ده.
نن زه خپل ټیم ته هدایت ورکوم چې د فایزر نه 10 میلیونه نورې ګولۍ واخلي چې د سره به شمیر 60 میلیونه ته ورسیږي او د تداوی لپاره به راتلونکو میاشتو کې خلکو ته ورکړل شي.
نوموړي ژمنه وکړه چې تقویتی واکسین او د ناروغانو د ازموونې کار به نور هم پراخه کوي. د کرونا د ازموونې لپاره په اوږدو کتارونو د امریکایانو د انتظار له امله په ښاغلي بایدن نیوکی کیږي.
موږ داسې نور او ډیر معلومات لرو چې اومیکرون د وجود په پورتنۍ برخې باندې زیات اغیز کوي. د ویروس نورو ډولونو په سږو اغیز کوو او نمونیا ترې رامنځته کیدله، خو نورو څیړنو ته اړتیا ده چې دا ثابته کړي.
امریکا بهرنۍ نړۍ ته د ویکسین 3.5 میلیونه ډوزه ورکړي او د 1.2 میلیارډو نورو ډوزونو د ورکولو ژمنه کړې ده. خود روختیا ځینې کارپوهان وایي چې شتمن هیوادونه نورې نړۍ ته کافی واکسین نه ورکوي او د دغه ویروس د نوي ډولو د مخنیوي لپاره کافی ګامونه نه اخلي.
تر څو چې موږ په افریقا، جنوب ختیځ آسیا او لاتین امریکا کې د واکسین کولو هڅې یو په دوه کړي نه وي، نو دا مسله به وي. تر اوسه نه امریکا او نه هم د جی و هیوادونو په دې اړه کومه ژمنه کړې ده.
د دوشنبه په ورځ د امریکا د روغتیا چارواکو د 12 کلنو ماشومانو لپاره هم د واکسین د دریم ډوز د ورکولو اجازه ورکړه، خو حتمی منظوري به راتلونکي 100 ورځو کې کیږي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي.
خدای پامان.